بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه‌شنبه ورځ د 1400 هجري شمسي کال د لړم د میاشتې 4مه او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 16مه نیټه ده چې د ربیع الاول د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. ایزانو د سلام په وړاندې کولو سره زال یسقر آبیدی سره د خپل همکار اغلی فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې نننې مازیګرنې وساته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایران په هکله د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ریپورټر د غرضي راپور په هکله یو سیاسي تبصره درته وړاندې سي. د خبرونې په دوام کې به د تلپاتې خوشبوی یوه نوې برخه واورئ. وروسته به هم د ایران او د افغانستان ورځپاڼې ته یوه ځغلنده کتنه وکړو، او په پای کې به هم په تهران کې د وحدت 15 کنفرانس په کله یوه ځانګړې خپرونه واورئ. اوس د تهران 15 بجې دي، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د امریکا د زورتیا په اکله د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی ترستیز خبرداری، د وحدت په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له ویناو د طالبانو د دولت هرکلی، او په اسرائیل باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نیوکې او د غزې د تړانګې د محاصرې د ختمولو غوښتنه.
ایزان واسم پامو کری بشپرو خبرون تا. دا ایران دا اسلامی جمهوریت دا وسلوالو جواکونو لوی درستیز تاکید بکر چی دا گواشونو لدک پراو پا تیره دو سرا واس دا جنایتکار امریکی او دا حقا دا سیمهیز و ملگرو دا کمزورتیا کتون کیو. جنرال محمد باقری دا وسلوالو جواکونو پا دولسم فیستیول کی اوویل چی لافغانستان سخت تیشتا له عراق او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو وستل، د فارس خلیج له هیوادونو څخه د هوایي دفاع د توغندیزو سیستمونو لری کول، د سمندري ځواکونو په شمیر کې کموالی، او د چین جنوبي سیمو ته د هغوی انتقال د امریکې د ځوړتیا او د قدرت دندولونو د بدلون نښې دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز زیاته کړه، امریکا او اسرائیل وښوده چې د پوځي اقدام له ستونزمن کېدو سره سره بیا هم د ایران د اسلامي جمهوریت د سپیڅلي نظام په ضد له خپلو دسیسو لاس نه اخلي، او په مختلفو طریقو سره ایران او د ایران سیمه ایز ملګرو ته زیان رسوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دوهمه ناسته په تهران کې ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان د اعلان وکړ چې په تهران کې د مسکو په ګډون به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دوهمه غونډه ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده په یو خبری غونډه کې وویل دغه غونډه به سبا د اسلامي ایران د ولسمشر صاحب ابراهیم رئیسی له لوري پرانستل شي. خطیبزاده زیاته کړه چې په دغه غونډه کې به د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړي، خو د چین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیران به په آنلاین توګه دې غونډه کې برخه واخلي. هغه وویل چې په تهران کې به د یو شمېر هیوادونو سفیران هم په غونډه کې حضور لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا په دغه غونډه کې هڅه کیږي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په برابري او ګډ دریسته ورسیږي او یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. همدارنګه ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم دغې غونډې ته خپل پیغام وړاندې کړي. خطیبزاده وویل چې په دغه غونډه کې د هیواد د جکپورو چارواکو د ګډون په اخوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي پیغام د دې معنی ورکوي چې ایران په سیمه کې د فعال ډیپلوماسۍ په مرکز بدل شوی چې د سولې او ثبات په لړ کې ګام اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې سبا به ټول هیوادونه د افغانستان د ولس د ارمانونو پوره کېدو او د دې هیواد راتلونکي ته به متوجه وشي. افغان ولس له ایران او نورو هیوادونو دا هیله لري چې د هغوی د هوډ او د ارادې له پلي کېدو سره مرسته وکړي.
د لړم د میاشت څلورمه د کاپیتولاسیون په وړاندې د امام خمینی رحمت الله علیه د اعتراض کلیزه ده. کاپیتولاسیون داسې یوې معاهدې ته وایي چې د هغه له مخې بهرنیان په هیواد کې د پاتې کېدو حق ترلاسه کوي او په قضایي چارو کې له ځانګړو امتیازاتو څخه برخور کیږي. کاپیتولاسیون د 15 پیړۍ را په دې خوا په کمزوري هیوادونو باندې د سلطغواړو له لوري وټپل سو او په ایران کې هم د لومړي ځل لپاره د قاچار په دوره کې له روسیې سره په جګړه کې تر ماتې وروسته د ترکمانچای موافقه په ایران وټپل سو. د دغه قرارداد په اومه اتم بندونو کې راغلی و چې روسي سلاحکاران په ایران کې له قضایي مسؤلیت څخه برخمن دي، یعنې د هر ډول جنایت په وړاندې کوربه هیواد له قضایي تعقیبونې بې برخه وي. تروسان وروسته برتانیا او بیا اروپسې فرانسه هم په ایران باندې کاپیتولاسیون وټپل، خو د دې بهیر تر ټولو وروستي اقدام په 1943 لمریز کال کې ترسره سو چې امریکا د ایران په شریف پولس باندې د خپلو شاریزو کاپیتولاسیون ځانګړي امتیازات تحمیل کړ. د 1943 لمریز کال په چونګاښ میاشت کې د ایران مخکنی باچا محمد رضا امریکې ته ولاړ او هلته په ایران کې د امریکایي وګړو د قضایي مسؤلیت له واشنگتن سره د پوځي مرستو په بدله کې ومنل. تر دې وروسته شاد کاپیتولاسیون معاهده د سنا په جرګې کې د تصویب لپاره وړاندې کړه. د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په ایران کې علماو ته لیکونه واستوه او د قوم له علماو سره په دې اړه خبرې وکړې او خپل مخالفت یې له کاپیتولاسیون سره څرګند کړ. د حضرت امام رحمت الله علیه تر دغه اقدام وروسته د ایران په ګوټ ګوټ کې د دې معاهدې په ضد اعتراضات پیل شو. حضرت امام خمینی کاپیتولاسیون د ایران لپاره د امریکایانو د غلامۍ پړاوباله او د هغه په ضد یو سخت بیانیه خپره کړه.
طالبانو د شیعه او سنی د وحدت په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لویناو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقتی ادارې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د اسلامي مذاهبو ترمنځ د وحدت او داعش ترهګري ډلې سره د مبارزې د ضرورت په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لویناو هرکلی وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان په خپل ټویټر کې ولیکل، د افغانستان دولت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای له ورستی ویناو چې په افغانستان کې د اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ د یووالي او لدایش سره د مبارزې په اکلاشي به هرکلی کوي، ځکه چې افغانان په وحدت سره خپلواکي ترلاسه کړي او په وحدت سره هر ډول دسیسې شنډولای شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د یک شنبه په ورځ په تهران کې د اسلامي وحدت د کانفرنس له ګډونوالو سره په لیدنه کې وویل، افغانستان کې چاودنې د شیعه او سنی ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کې دو پایلې دي. هغوی په اسلامي هیوادونو کې د امریکا او د هغه د لاس پوڅو د سیسو ته په اشاره سره زیاته کړه، د افغانستان په جماعتونو کې د افغانستان د المنسکون کې یو مسلمان ولس پر ضد ورستي وژون کې او خواشینون کې چاودنې د هغو پیژو په شمیر کې راځي چې د داعش له لوري ترسره شوي او امریکا په زغرده د داعش پر رامنځته کېدو اعتراف کړی دی. قدرمن اوریدونکو، وسم د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د نړیوال بانک د مرستې په اکله زموږ د خبريال راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي چې نړیوال بانک د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره 500 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي او پوښتنه چې د مرسته تر راتلونکي کال پورې د عامه روغتیا وزارت ټول مصارف پوره کوي. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي ول چې د افغانستان د روغتیا څانګه د مادي امکاناتو له کمښت سره مخ شوي چې د افغانانو په وړاندې یو لړ اندېښنې راولاړې کړې وې، خو په تازګۍ سره د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد د نړیوال بانک له لورې له افغانستان سره د لسګونه میلیونه ډالره د مرستې اعلان بیرته د افغانانو له ذهنه راپیدا شوې اندېښنې په هیله مندۍ اړولې. له بل لوري بیا د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې له شل تنو اړمنو کورنیو سره د حفظ الصحې کیټونو مرسته وشو. په یادو کیټونو کې د انساني روغتیا ساتنې اړوند ګڼ شمېر توکي شامل ول. تر دې وړاندې طالبانو په زابل ولایت کې له 125 اړمنو کورنیو سره مرسته کړې وه چې غیر خوراکي وه او د ژمي په موسم کې د خلکو د ګټه اخیستنې لپاره د استعمال وړ. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. د افغانستان د سوداګرۍ او د پانګه اچونې د خونې مسؤل د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د تیلو د پلور لپاره د دغه هیواد د چمتووالي خبر ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او د پانګه اچونې د خونې مسؤل توکل احمدیار وویل په افغانستان کې د تیلو د وارداتو لپاره موږ د ایران د اسلامي جمهوریت له لورې تسهیلاتو او همکارۍ ته ضرورت لرو. توکل وویل د ایران او د افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو او سوداګریزو د ودې لپاره د بیا اړخیزې اړیکې ضروري دي. د افغانستان دولت د تیل د کمښت سره د مقابلې هڅه کوي او هیله لري چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې زمینه کې مرسته ورسره وکړي.
د افغانستان یو شمیر رسنیزو فعالانو او خبریالانو په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د طالبانو په موقتي ادارې نیوکې وکړې. افغان خبریالانو په دغه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل په افغانستان کې د طالبانو د موقتي ادارې په راتلو سره اکثره رسنیز فعالان او خبریان خپل وظیفې له لاسه ورکړي او له مالي او ځایني امنیت څخه برخور نه دي. افغان رسنیز فعالانو د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د هغوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم د اګست د میاشتې په 15 نیټه د دې هیواد واک په لاس کې واخیسته.
په داسې حال کې چې له کلونو په دې خوا اسرائیل د غزې په ترنګه باندې ټولې سوداګریزې او ترانزیټي لارې بندې کړې او تر بشپړ محاصرې لاندې نیولې دي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل کلنی راپور کې د غزې د لارو د خلاصېدو په ضرورت ټینګار وکړ. هغه په خپل کلنی راپور کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د فلسطیني ولس د بشري حقونو په ضد د سیونیستي رژیم د تیروتنو په اړه معلومات ورکړ او د قدس شریف مسلې ته اشاره وکړه. دغه راپور د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې رانیولې بیا د 2021 میلادي کال د مې تر میاشتې پورې اړوند خپور سوی و چې ګوترش پکښې د اسرائیلو له لورې د فلسطیني ولس د حقوقو د درناوي غوښتنه کړې ده. ګوترش تاکید وکړ چې اسرائیل باید د غزې سوداګریزې لارې پرانیزي او د دې سیمې په خلکو ګرز بندیز ختم کړي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل د یو نیواکګر ځواک په توګه باید فلسطینیان ته روغتیایي خدمات ورسوي او د ماشومانو، خبریالانو او بشري حقونو درناوی وکړي. د غزې په ترنګ کې تر 2 میلیون زیات فلسطیني وګړي مشتي چې 2001 میلادي کال په دې خوا د اسرائیلو له لورې محاصره شوي دي.
او د فلسطین د اسلامي جهاد د غورزنګ یو چارواکي وویل چې د صهیونیستي رژیم تر ټولو لیرې ښارګوټي هم د مقاومت د ډلې د توغندیو په شش کې دي. خالد البتش یادونه وکړه چې اوس د فلسطیني مقاومت وړتیا او ځواک زیات شوی او اوس په ډبرو نه بلکې په ستراتیژیکو وسلو سره د اسرائیل مقابله کوي. د اسلامي جهاد دغه جکپورې غړي ټینګار وکړ چې اوسمهاله د مقاومت ډلې کولی شي د اسرائیل تر ټولو لیرې پراته ښار ګوټي په نخ کړی په غزه کې مقاومت کولای شي. د صهیونیستي رژیم په هر یو سیمه برید وکړي. هغه زیاته کړی ده چې د فلسطین مسله باید د اسلامي نړۍ د مرکز چورلیز ووسی. په دې وروستیو کې اسرائیل یو ځل بیا د غزې په تړانګې پراخ هوایي بریدونه کړي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر فلسطیني یانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. فلسطیني مقاومت هم د صهیونیستانو دغو جنایتونو ته په ځواب کې له شمال تر جنوب پورې په ټولو نیواکي سیمو باندې توغندیز بریدونه کړي دي. خبرونه ختم شول.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
ګران اوریدونکو، د خبرونې په دغو شیبو کې به په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د غریزي راپور تر عنوان لاندې یو تبصره تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره مله پاتې سي. بشري حقونه نن سبا د ایران په څیر په خپلواکو او پرمختیایي هیوادونو باندې د فشار د راوستلو په یوه سیاسي اوزار بدل سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقونو د کمیټې منشي او د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د ایران پاک له د بشري حقونو د ځانګړي راپور په تړاو ملګرو ملتونو ته وویل، په داسې حال کې چې نړۍ د لویدیځو هیوادونو او د امریکې د سیاستونو او کړچار د امله له بې عدالتۍ څخه ځورېږي، په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت پاک له د راپور برابرول، هغه هم په داسې حال کې چې ایران خپله د لویدیځو هیوادونو د اقداماتو د امله د بشري حقونو د نقضونې قرباني سوی دی، یو ډول غریزي او سیاسي اقدام بلل کیږي. د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو پورې اړوند د کړچار په حق له یوه نیوکه دا ده چې یاد هیوادونه له دې لارې د بشري حقونو تر عنوان لاندې د سیاسي موخو په لړ کې په نورو هیوادونو فشار راولي. په ملګر ملتونو کې د ایران استازی زهرا ارشادی د بشري حقوقو د ځانګړي ریپورټر جاوید رحمان په جواب کې وویل چې له دغه ډول راپورونو څخه هدف په هیوادونو باندې فشار راوستل دی. د امریکا او کاناډا په څیر هیوادونه چې د داسې غریزي راپورونو ملاتړ کوي، په داسې حال کې د بشري حقوقو د دفاع ایدئالري چې په خپلو ټولنو کې د مدني معترضانو او د تور پوستو وجله، د زندانیانو شکنجه، د مسلمانانو بې حرمتي او د اروپا په سرحدونو کې د کډوالو ځپل د قانون پلي کېدا بولي. دغه هیوادونه په داسې حال کې چې خپله د بشري حقونو په نقضولو کې تر ټولو مخکښ دي، د نورو هیوادونو لپاره بیانیې صادروي او نیوکې کوي. د سیاسي چارو شنند پارسا جعفری د بشري حقونو په زمینه کې د لویدیځو هیوادونو د دوګونی چلند په هکله وایي، له بشري حقونو سره د دوګونی چلند او اوزاري استفادې څخه د پرهیز په صورت کې به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راسي، خو له بده مرغه اوس مهال د داسې یو مسؤلانه چلند کتونکي نه یو. سلطواړي هیوادونه له بشري حقونو څخه په اوزاري استفادې سره د بشر د حقوقو مقام راټیټ کړی دی. هغه راپورونه چې د سیاسي موخو پر بنیاد تدوینیږي د بشري حقونو د شورا په ورته زیان رسوي. دغه شورا د دې دنده لري چې د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو کې د بشري حقونو خیال وساتي، خو په دې ډول غریزي راپورونو سره دغه شورا له خپل اصلي وظیفې څخه لیرې کیږي. د ایران استازی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د دریمې کمیټې ته د ایران په حق له د دوګونی راپور په غبرګون کې وویل، ایران د ملګرو ملتونو منشور من جمله بشري حقوقو ته ژمن دی، خو هیوادونه دي باید د بشري حقوقو په زمینه کې له دوګونی او غریزي چلند څخه پرهیز وکړي. په ملګر ملتونو کې د ایران استازی د دې په یادونې سره چې کاناډا، برتانیا، امریکا او سویډن د بشري حقونو له میکانیزم څخه ناوړه ګټه پورته کوي، په یادو هیوادونو کې د بشري حقوقو په وضعیت نیوکه وکړه او په یادو هیوادونو کې د بشري حقوقو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې په نړیواله کچه کې د بشري حقوقو د پیاوړي کېدو یوازینۍ لاره د متقابل درناوي په چوکاټ کې خبرې اترې او ګډې هڅې دي. د سیاسي تفسیر پای.
تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غگ
تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په 10:15 او د پاکستان په 10:15 په لنډو څپو 1.5 میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور سیټ اپ باکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ www.parstoday.com/ps از موږ د انټرنیټي پانه ادرس دی. دوستان تاسو په دې پانه باندې کولای شئ د نړۍ تازه خبرونه واوري او ولولي.
ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی ستاسو په خدمت کې حاضره شوې یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شانوینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په هکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. دوی د رهبرۍ د ستر مقام د دغه ټولګې په 3/5 برخه کې فرمایي چې پیغمبرانو هم خپل ټول حرکتونه د وګړو له روحي انقلابه پیل کړل، او امام هم د هغوی په پیروي د غلوی سیاسي غورځنګ په لاره واچوه. راځئ چې د هغوی وینا ته پام وکړو. پیغمبرانو هم خپل ټول حرکتونه د وګړو له روحي انقلابه پیل کړل، دا چې امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام فرمایي هغه پټ انساني فطرت هم په هغوی کې بیدار و، او هغوی تحرک او عمل کولو او اقداماتو ته هڅول. امام خمینی هم همدغه شان پیل وکړ. البته زه ارومرو ادعا نه کوم چې دغه غونډې چې دوی جوړولې د دې لپاره چې وروسته ترې لوی سیاسي غورځنګ جوړ شي زه له دې نه یم خبر، خو هغه څه چې مسلم دی دا دی چې دغه اخلاق او تذکر له دې لارې دغه حرکت جوړول دغه د معنوي غریزو او د انساني فطرت متحرک کول او د زړونو تیارول د امام روده و. له دې ځایه پیل وکړ تر دې چې په پراخه سویه د یو ولس تحول او بدلون ته ورسېد. که هغه د مبارزاتو په دوران کې و چې زه به د دغه بدلون ځینې بېلګې درته عرض کړم، او که د انقلاب له کامیابۍ وروسته دوی د کلمې په واقعي معنا سره د ایران په ولس کې بدلون راوسته. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دما زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
روتسپانو ته کتنه.
محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. له معمول سره سم اول به د تهران او کوبخونو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه د اوریدو فرصت ولرئ. دوستانو، په سر کې اطلاعات ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه نن په خپل نننۍ غونډه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سوریې په اړه د سعودي عربستان د ولی عهد خبرې چاپ کړې دي. محمد بن سلمان په همدا وروستیو کې ویل دي چې ریاض د سوریې او د دغه هیواد د ولسمشر بشار اسد په باب تیروتنه کړې ده. لبنانی الدیار خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې د سعودي عربستان مسولانو د دمشق په وړاندې د خپلو سیاستونو په تیروتنې باندې په اعتراف سره د لبنان له شخصیتونو غوښتي چې څو د سوریې په لور دې بیرته وګرځي. په همدا وروستیو کې هم د عبري ژبې یوې سرچینې خبر ورکړی و چې عربستان له سوریې سره د اړیکو د بیرته پیلولو لپاره د دغه هیواد له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. ویل کیږي د عربو هیوادونو ځینو چارواکو هم د سوریې له رسمي چارواکو سره په لیدو کاتو کې په مختلفو زمینو کې د دوو اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره خپل دلچسپي اعلان کړې ده. بل خبر دا چې اطلاعات ورسپانه لیکي دا دی چې په کابل کې د لوږې له امله اته ماشومان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوالې ټولنې د اجرایي مدیر ډیوید بیسلی د لوږې له امله د افغانستان د نیمو خلکو په تېره بیا د ماشومانو د مړینې په باب خبرداری ورکړی و. ډیوید بیسلی ویلي دي د افغانستان 9 میلیونو خلکو څخه کابو 2 میلیونه اته لکه خلک د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي چې دوام به یې په دغه هیواد کې قحطي او لوږه عامه کړي. ویل کیږي دغه شمیر له دې 2 میاشتې مخکې 14 میلیونه اعلان شوی و. هغه ټینګار کړی په دغه شان شرایطو کې خلک له لوږې او قحطۍ سره لاسو ګریوان کیږي او شرایط به لا ترنګلی شي. د دغه راپور په اساس د ملګرو ملتو د خوړو نړیواله اداره په میاشت کې 240 میلیون ډالرو ته اړتیا لري څو د 30 میلیون خلکو ته چې د ژمي د رارسېدو په درشل کې به له زیاتو ترنګلتیاو سره مخامخ شوي خوراکي مواد تأمین کړي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا په شمول لویدیځ هیوادونه په مختلفو پلمو سره د افغانستان شتمنۍ او پانګې بلوکه کړي دي. قدرمن اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ ایران ورسپانه ده. چې په خپل لومړي مخ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویناوی را اخیستې چې د آسیایي او اروپایي هیوادونو د ځینو سفیرانو ته کړې چې ویلي اروپایي اتحادیه باید د امریکا د پراختیا غوښتونکو سیاستونو څخه ځان جلا کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې په ټینګار سره چې اروپایي هیوادونه دي د عمل خپلواکي ولري وویل اروپایي هیوادونه دې داسې عمل باید ونه کړي چې امریکا اروپا خپله نفوذي حوزه وګڼي. سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د آسیایي او اروپایي هیوادونو لکه سویزرلینډ، فنلینډ، بلجیم، قرقیزستان او آذربایجان له نوي سفیرانو څخه د باور لیک له ترلاسه کولو وروسته د دغه هیوادونو د دوستانه اړیکو مخینو ته په اشاره سره وویل ایران له اروپا سره په مختلفو ډګرونو او تجارتي چارو کې د ملګرتیا او پراختیا سره دلچسپي لري، خو باید اجازه ورنکړل شي پردي پر دغو اړیکو اغیزې وشیندي. ډاکټر رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې اسلامي ایران تل خپلو ژمنو ته پابند دی روښانه کړه، سره له دې اروپایي هیوادونو په جامع نړیوال اټومي موافقې کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. اروپایي هیوادونه که په نړیوالې اټومي موافقې کې وي او که په نورو موضوعګانو کې باید داسې عمل ونه کړي چې امریکا احساس وکړي اروپا د دوی د نفوذ حوزه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز وویل امریکا په دنیا کې د خپل ظالمانه هیلو په تپلو سره او پراخولو پسې ده، خو نورو هیوادونه دي اجازه ورنه کړي د امریکایانو لاسوهنې او یو اړخیز پالنه د دنیا نورو سیمو ته وغږیږي. قدرمن اوریدونکو اوسم را ګرځو کابل ورسپانو ته چې موږ دغه ورسپانې د دغه لسایټونو څخه اخلو او د هغوی د مطالبو په اړه کوم مسؤلیت هم نه منو. په سر کې هشت صبح ورسپانه را اخلو. هشت صبح لیکي چې د افغانستان د انساني ناورین په اړه خبرداري او داسې لیکي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP هم خبرداری ورکړی چې په هغه صورت کې چې له افغانستان سره د مرستو رسولو په برخه کې چټک اقدام ونه شي میلیونونه افغانان به په راتلونکي ژمي کې له لوږې سره به مخامخ شي. دغه سازمان هم دا راز ویلي چې شایي افغانستان له نیمایي زیات وګړي خوراکي خوندیتوب ونه لري. د خوړو د نړیوال سازمان د اعلان پر اساس که له خلکو سره مالي مرستې ونه شي ښایي 2.3 میلیونه تر 5 کلونو کم عمر ماشومان له خوراک زواکۍ سره مخامخ شي. ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې په بشر دوستانه مرستو پورې تړلي وګړي له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي. د ویلو ده چې د شمیرنو له مخې د افغانستان په غور ولایت کې 70% اوسیدونکي په کرنیزو او مالداری چارو کې بوختي، خو سږ کال د وچکالۍ له امله بزګرانو له خپلو مځکو ډیر لږ حاصل ترلاسه کړی. د دې ترڅنګ د خوراکي سوانګو د بیو لوړوالی هغه نور لاملونه دي چې خلک د ژمي د اړتیاو د برابرولو وس نه لري. دوی خبرداري ورکوي چې په هغه صورت کې چې په دې اړه چټک اقدام ونه شي انساني ناورین به رامنځته شي. غور د هیواد په لویدیځ کې هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تل د دغه ولایت پرمختګ ته د مخکني حکومت له بې پامۍ شکایت درلود. دوی په دې باور دي چې په تیرو 20 کلونو کې په غور کې په بنسټیزو برخو او د بیوزلۍ په کمولو کې هیڅ کار ترسره نه دی شوی. عزیزانو، دا هم د مسیر ورسپانې سایټ دی چې داسې لیکي: خلیلزاد ویلي د اوسنی حکومت ساتل د ټولو په ګټه دی. په افغانستان کې د اوسنی حکومت ساتل د ټول سیمې او نړۍ په ګټه دي. د امریکا په خوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد په خپل یو نوی مرکه کې ویلي چې نړۍ په سیمه کې د ثبات غوښتون کې ده او په افغانستان کې د نوی حکومت پاشل کېدل به د ناامنۍ تر هغریزو پیښو او بې ثباتۍ سبب شي. هغه زیاته کړې نړۍ یوازې یوه چاره لري او هغه دا چې اوسنی حکومت په افغانستان کې وساتي خو له دوی سره د تعامل لارې چارې وپلټي. زاد وایي د دې پلوی دی چې طالبان د نړیوالو خبرې واوري او نړیوال هم له دوی سره د مذاکراتو او خبرو لپاره زړه ښه کړي. هغه زیاته کړې ده چې دمګری افغانستان له سخت وضعیت سره مخامخ دی او نړیوالو ته پکار ده چې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ترسره کړي. خلیلزاد په خپلو خبرو کې ویلي چې تیر مذاکرات تر یوه حده بریالي وو او په وینا یې دوی موخې درلودلې چې یو یې د سرتیرو او بلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وه، خو د سرتیرو پر ایستلو بریالي شول او د سولې برخه نیمګړې پاتې شوه چې د افغان حکومت د پاشل کېدو سبب شوه. عزیزانو، دا هم د کلید ګروپ پروګرام سایټ دی چې دا سلی کې عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په اقلیمی چارو کې د امریکا له ځانګړي استاد جان کیری سره په لیدنې کې یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
ایران د اسلامی وحدت بیرغ وار.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د اسلامی وحدت 15 نړیوال کانفرنس د تیر نای په ورځ په اسلامی نړۍ کې د اسلامی اتحاد او سولې او له تفرقې او تنازع نه د ډډه کولو په شوار سره په تهران کې د اسلامی هیوادونو د دینی عالمانو، پوهانو او دانشورانو په شتون سره ترسره شول، چې په دې اړه یو رپورټ چې د اسلامی وحدت د بیرغوال تر عنوان لاندې دی تاسو ته وړاندې کیږي، چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ایزانو، اسلام د ورستی الهی دین په توګه په ټولو پیړیو کې د انسانانو لپاره یو توحیدی او نړیوال پیغام لري او خپل پیروکار خبرو اترو، هم فکرې او یو زړه توپ ته رابولي. کله چې د اسلام پیغام راوړون کې د وحدت او یووالي رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د توحید نارا پورته کړه او د جهالت په سړه او تیاره مځکه د اسلام لمر وځلیده، په زړونو کې د امید او آزادۍ نور وپرخیده. د اسلام په برکت تید پر قومونه او قبیلې له یو بل سره یوځې او یو موټی شوې او د ورورولې معاهده لاسلیک کړه. اوس هم د پیړیو پیړیو په تیریدو سره هغه ولولناکې نارې او ترانې د مؤمنانو زړونه او افکار له یو بل سره نږدې کوي او هغوی تر ټولو برتری او اعلی لارې ته رابولي. د خدای د ګران رسول د میلاد مبارک په مناسبت د اسلامي وحدت کانفرنس جوړېدل هم د مسلمانانو ترمنځ لا زیات وحدت او یووالي په لړ کې یوه هڅه او کوشش دی. د اسلامي وحدت 15 نړیوال کانفرنس د 13 نه په ورځ په اسلامي نړۍ کې د اسلامي اتحاد، سولې او له تفرقې او تنازع نه د ډډې کولو په شعار سره د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 12 تر 18 پورې په تهران کې په حضوري او آنلاین توګه ترسره شو. دغه کانفرنس په داسې حالاتو کې وشو چې د نړۍ هیوادونه په خاصه توګه اسلامي هیوادونه له مخکې زیات سولې، عدل، انصاف او قراری او ثبات ته اړتیا او ضرورت لري.
د اسلامي وحدت د 15 کانفرنس د پرانیستې مراسمو د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، د اسلامي مذهبونو د نږدېتیا د ټولنې د مشر حجت الاسلام والمسلمین ډاکټر شهریاری او کورنی او بهرنی او میلمنو پښتون سره پیل شول. حجت الاسلام والمسلمین ډاکټر حمید شهریاری د کانفرنس د پرانیستې په موقع وویل لبد مرغنان په اسلامي نړۍ کې د جنگ جګړو او وینې بهیدنې کتونکو، نو په همدې وجه مو د اسلامي وحدت د 15 نړیوال کانفرنس موضوع اسلامي اتحاد، سوله او له تفرقې او تنازع نه د ډکول ونوماوه، ځکه چې نړیوال استکبار تل کوشش کوي چې د جنگ او وینې بهیدنې په رامنځته کولو سره په سیمه کې خپل شتون توجیه کړي او د اسلامي هیوادونو په لوټمار لاس پوری کړي. ولسمشر رئیسی هم په دې باندې په تاکید سره چې د اسلامي امت نزدېکت او وحدت چې حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پر تاکید درلودله او معظم رهبر هم پر لري، په اسلامي نړۍ کې یو ستراتیژیک او ضروری حرکت دی. رئیسی وویل ټول عالمان، پوهان او دانشوران باید په دې چاره کې تاکید وکړي چې د وحدت او یووالي محور د اسلام د قدرمن او مکرم پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وجود دی او د هغه حضرت طیبه سیرت او د دین د پیشوایانو او بزرگانو پاک سیرت ته کتل او پاملرنه د اسلامي نړۍ د وحدت او یووالي راز دی. د هغوی عملی سیرت او نورانی ویناو ته توجه اسلامي ټولنه د اتحاد او ائتلاف لور ته هدایتوي. هغه څه چې مسلم دي دا دي چې د اسلامي امت اتحاد موضوعیت لري او اصلي خبره دا ده چې باید اسلامي امت په خپلو کې سره یو موټی وي.
د مسلمانانو ترمنځ د اتحاد او د عالمانو او پوهانو د علمي او کلتوري نظریاتو د نقدیوالي لپاره د هغوی د همفکرۍ رامنځته کول او په اسلامي نړۍ کې د واحد امت جوړول او د مسلمانانو د یووالي رامنځته کولو، د مسلمانانو د مشکلاتو او مسایلو د هواري او په دې اړه د عملي لارو چارو وړاندې کول او د هغوی څېړنه د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د جوړېدو له هدفونو دي. د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس میلمانه د اسلامي هیوادونو له پوهانو او پوه شخصیتونو، دینی عالمانو، مفتیانو، سیاسي شخصیتونو، د هیواد دننه او بهر د پوهنتونونو او نورو علمي، ساينسي او کلتوري ټولنو له استادانو او پوهانو څخه غوره کیږي. تر اوسه له ټولې نړۍ څخه په سلګونو متفکرانو، عالمانو، پوهانو او کلتوري، اجتماعي او سیاسي فعالانو او د هیواد د مختلفو سیمو څخه ګڼ شمېر شیعه او سنی عالمانو او متفکرانو په دغه کانفرنس کې ګډون کړی دی او خپلې مقابلې ویناوې وړاندې کړي دي او خپل نظریات یې بیان کړي دي. د سږ کال د کانفرنس جوړلیزونه او موضوعګانې وې پخه دا ډول وې. ورور ولې له ترهګرۍ سره مبارزه، دینی آزاد فکری او مذهبي اجتهاد منل، له تکفیریت او افراطیت سره مقابله، اسلامي او زلتوب خواخوږي، او له هر ډول تاوتریخوالو تنازع څخه ډډې کول، د اسلامي مذهبونو ترمنځ د یو بل احترام او په اختلافاتو کې د ادب خیال ساتل، له لانجو کونجو د یو بل د حرمت ته ماتولو او سپکاوي څخه ډډې کول، او د امت واحده او د اسلامي هیوادونو د اتحادیې فلسطین او اسلامي مقاومت لپاره حل ځلې کول، او د آیت الله محمد علي تسخيري یاد لمانځل.
دوستانو، د فلسطین مسله د نړۍ یو تر ټولو لوی او مخینه لرونکی مشکل ګڼل کیږي چې تر اوسه یې څه حل لار نه ده پیدا شوی، خو د فلسطین له ملت څخه د ټولو اسلامي نړۍ په یو هیر ملاتړ په صورت کې هغوی به په قطعي توګه خپل زیاتره حقوق ترلاسه کړی شي، او له یو نیم میلیارډ نفوس او زیاتو وسایلو سره د اسلامي هیوادونو اتحاد او یووالی به د مظلومو فلسطینیانو لپاره یواز واکمنه اډانه وي. له دې عمله د سږ کال د کانفرانس یو محور او موضوع هم فلسطین او اسلامي مقاومت په نظر کې نیول شوې ده. په دغه کانفرانس کې د فرانسې د پوهنتون د علمي کمیټې غړي او سیاسي شنانده عماد همرونی ویل، زموږ رول نن دا دی چې اسلامي اتحاد او یووالي ته راوګرځو، او اسلامي اتحاد ته د ستنېدو لپاره له ورورولۍ نه بغیر بله راله نشته، یعنی هغه نظم او ضبط او لارې چارې رامنځته کول چې د مسلمانانو او مختلفو ملتونو او ډلو ترمنځ اسلامي امت تشکیلوي، ورورولي جوړ کړي. دا امت نن دردمند دی، او پنځه پیړۍ وشوې چې د لویدیځ استعمال له پرله پسې وحشیانه جنګونو څخه درد او رنځ زغمي. له دې امله د دې کتونکو چې نن فلسطین نیول شوی، د سوریې یوه برخه نیول شوې، او ګڼ شمېر جنګونه رامنځته شوي دي چې له هغو تکفیري ډلو سره د مبارزې نتیجه ده چې له مختلفو سیمو څخه راځي. نو مطلب دا دی چې د ورورولۍ د رامنځته کېدو په لاره کې د اسلامي نړۍ متفکرانو، دانشورانو او سیاستوالانو ماتې خوړلې ده. نو له دې عمله موږ هم کولای شو چې د مسلمان په توګه د مسلمان ملت اتحاد جوړ کړو. په کار دی موږ د روشن فکر، دانشور، محقق، څېړان، سیاستدان او دینی عالم په توګه په خپلو ویناو کې ورورولۍ ته توجه وکړو. د لبنان د مسلمانو علماو څخه د جمعیت یو مشر شیخ غازی یوسف هم په خپل وینا کې د اسلامي ټولنو ترمنځ د وحدت د ساتنې په ضرورت باندې په تاکید سره وویل، یوه هغه تر ټولو مهمه مسله چې موږ ورته ضرورت لرو چې د عملي کېدو لپاره کوشش وکړو، د فلسطین د آزادۍ مسله ده. نو ځکه اسلامي وحدت او مقاومت په خپلو کې سره پیرلې دوه مهمې چارې دي، او وحدت بې له مقاومت او مقاومت بې له وحدت معنا نه لري. وحدت او یووالی یوه عقلانی او قلبي مسله ده، او موږ باید د فلسطین د آزادولو لپاره خپل خاورې ته د فلسطینیانو د ستنېدلو لپاره چې ورباندې ظلمونه او ستمونه شوي دي په وحدت او مقاومت باندې تأکید ولرو.
ایزانو د وحدت 15 درشم نړیوال کانفرنس لا زیاتو بحث او مباحثونه ورسته دی بانی په جاری کولو سره ختم شو. په دغه بیانیا کې راغلي د مسلمانانو او غیر مسلمانو هیوادونو د مسلمانانو ترمنځ د اسلامي ورورولۍ د مفهوم دودولي و ضروري چاره ده، او باید راتلونکي نسلونه په دې مفهوم باندې په تاکید سره تربیت شي. همدارنګه باید د دغه ارزښتمن مفهوم د عملي کېدو لپاره د ضروري چلند او تور طریقو د بیانولو ترڅنګ په دې ټکي ټینګار وشي چې د دغه اسلامي او انساني فریضې د عملي کېدو یوازینۍ لاره لازړونو نه د کینې ویستل دي، ځکه چې ورورولي رامنځته کیدل د فرقې کینې نسل پرستې او علانیت پښتون سره ناممکنه چاره ده. خدای پاک په قرآن مجید کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده او فرمایي یو بل سره تنازع م کوي او د یو بل ورونه ووسی. د دې آیت تقریبا مفهوم بیان کو تاسو ته. اسلامی وحدت د 15 کانفرنس بیانیا په یو نوښتګره وړاندیز سره چې د اسلامي مذهبونو د نقدیکت د نړیوالې ټولنې مشر د اسلامي هیوادونو اتحادیه تر عنوان بیان او نمونه وړاندې کړه تمامه شوې ده. دغه اتحادیه د رامنځته کېدو وړاندیز د یوه واحد امت او نوي اسلامي تمدن د عملي کېدو په لاره کې یو ډېر مهم ګام دی چې کولی شي د اسلامي هیوادونو ترمنځ ملګرتیا او تعاون زیات کړي او په اسلامي نړۍ کې د هر ډول درز او تیری خنډ وګرځي. همدارنګه په کانفرنس کې موجود عالمانو غوښتنه وکړه چې په نږدې راتلونکي وختونو کې دغه بیلګې د عملي کېدو لپاره د یو نوي پروګرام اجرا په نظر کې ونیول شي او د اسلامي نړۍ مشران، سیاستدانان او دینی عالمان او پوهان یې هم د اجرا کولو دنده پر غاړه واخلي.
دوستانو، د وحدت د کانفرنس په وروستۍ ورځ عالمانو، پوهانو او دانشورانو د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره کتنه وکړه. معظم لارخود هم د اسلامي وحدت په کانفرنس کې ګډون کوونکو د نظام چارواکو او میلمنو ته د رحمت د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نیکمرغه میلاد په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د اسلام اسلامی امت لپاره د بشری ژوند په ټولو اړخونو کې د اسلام د جامعیت بیانول او ترویجول او د مسلمانانو د اتحاد او یووالي مضبوطول دوه مهمې دندې وبللې او وی فرمایل، اسلامی وحدت یو قرآنی فریضه او اصولي چاره ده او د نوي اسلامي تمدن د رامنځته کېدو د لوړ هدف عملي کېدل د سنی او شیعه مسلمانانو له اتحاد او یووالي نه بغیر ممکن نه دی.
ای زنو، د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی. چې د استفادې وړ مګرځېدل وي، تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
بریالي اوسئ.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیر مننه کو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.
Oh,